ورځې 10 بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د راډیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام تان د څنګ ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځاورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلې دي چې لږ تر لږه 4 تن افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همدارز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده ووزي. پروګرام ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز ترینکوټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قومندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه تیر ماښام د ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یو موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون مسؤلینو رسنیو ته وویل چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې یوه ایرانۍ پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې د ارمیتا ګراوند په نوم د انجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایراني چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا ځوان انجلۍ د ټیټ فشار له کبله بې سده شوې وه. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوې وه چې ګنې پوره حجاب یې نه دی اغوستی. د ایتالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړه یې درلود راپرېوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسو ویلي په پیښه کې 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 4 تنو حالت نازک بلل شوی. نوموړي زیاتوي چې په مړو کې 2 تنه ماشومان دي. بوراسو هم درس تایید کړی چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریح ځای ته لیږدول. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د چین په هنګژو ښار کې په آسیایی لوبو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه د دې لړۍ نیم پای لوبې ته ووتله. افغان لوبډلې پچه ګټلې وه او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه او په 18.3 اوورونو کې 116 منډې وکړې. خو سیالي لوبډلې په شلم اوور کې یوازې 108 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. البته د سریلانکا ملي لوبډلې ته افغانستان په دې لوبه کې هم توپ اچونه وکړه او سریلانکا ته د او سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 24 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله کوربز 99 منډې وکړې او رحمت شاه 93 منډې او په دې توګه یې د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
گرانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تېره برخه کې واورېدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډېر زیانونه او منفي تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي سو ځان او چاپریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډراما.
ښه مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق لمو له مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي.
هو سنګینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښه مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی. ټولو ته مبارک او بختور شه، ښه نوم دی. خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلي ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلي نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولئ.
خیر سه مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره خښتې آماده شوي دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو په هکله خبرې وکړم چې زر تر زره پرې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډیره ښه مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم موږ ته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امید
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې هکله ښه فکرونه کړي دي.
ښه، دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې وایه ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشی کړه. زه چې پسې ډول را واخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادی یو پلاستیکی پیدا کړ. دادی ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه. ډیر سخت ماسته او پهلوان ماشوم دی. کوم ورسره سات تیر دی په خدای.
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کورې ودان ښه ده، عکسونه او ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا د نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دې دواړو هم دا نن نه حشر پیل کړو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کړو چې د کلي په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډېر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونه شي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړئ چې موږ هم در شو. لالا لطف کرار اوسئ چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده امید جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا د نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي مو همداسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالیان پیل کړو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خخا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکیلوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي.
ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن منګه او تاسو د مولوی صاحب عزیز رحمان له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمنګ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل خخ فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی یو څو لخپل کلی او شاوخوا سیمونه پلاستیکونه راټول کو چې هم کله خلای او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمنګ کله ده او زمنګ کله مونږ دا څه دی لکه کو.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسې موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه را لېږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشونه کار واخلو او اخر کې خپل لاسونه او مخونه په پاک اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. خره چې ټول دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي، واخله.
ماشاءالله، نام خدای دې ملالې جانی. سنگینه داسې به وکړو چې کلیوالی میرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره مونږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. له خیره سره ورځئ. نو مخکې شئ، هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوي او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی. تور ته د چایو ترتیبات ونی سات چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای می وختي تیار کړی دی. اوریخیا مولوی صاحب ته خدای خیر ورکی، ډیر مزادار خرمای راوړی، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره د کیڅ دی؟
کور دی لغاله ډاکشه. خوشاله کا، ساته چنار ګل څه ساده کاری دیکھ میں دلاسن وینجلو لفار و بائی کی دی او ترچانگ دلاسن وینجلو سابو نامی کئی دی فرزانے رالے گلے و چلا شر روس اپنے لاسن و منزو چی مریضان نشو.
یارا نو وائم چی دازل دی ستا کور لغالی ڈاکشی سام ترتیبات دی نویلی دی کور دی ودان چنار گولا.
کور دی لغالی ڈاکشا دعا دی پکار دا کلیوال لارل او پدی گرمی کی پلاستیکو نارا ٹھولی خوالی تو یی موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخړه، د مازیګر چای به موږ ورکو.
یار چنار ګلا په خاک ساری او سخاوت خو می ډیر خوخه بس دا سوکا د ځوانانو ته وای چې د میدانی زر پاکه کی چې اشرګر به اوس راو رسیږي هله نو
سماده خوشاله کا خوب دې نو وای چې د دې کوی ستلو کار کله شروع کیږي لخیره
هم دیش په ورځو کې پیکار شروع کړي د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده چې کله کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو
بیا خو نو د کاریګرو به ښه سات تیر وي خی غوړې غوړې کورو اگانې به نوشي جان کی ځکه چې حاجی شیرین له غوړو سره ډیر جوړ دی
هم دې غوړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور په اختنه کی چنار ګلا ته هغه وکړه چې میدانی زر پاکه کی
پسترګو وورونو لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي ستړي به وي میدانی ښه پاکه کړئ
چنار ګلا زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري ټول په یوه خبره دي شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو کله مو پاک شو ډنډونه ډک شول پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري
او شکر دی زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی
خوشاله که هغه دي اشنګر په خیر سره راغلل
وای ماشاءالله ماشاءالله دا خو ټول کلی راوته دی خدای دې له بدو سترګو وساتي هله نو راشه چې چای یوسو
بسم الله هسته تیار دي درځه
سپنا ورېنده راځه موبایل کې وګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو
ورېندار دی چارشه مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیسته د واکسین وختونه یې معلوم دي سان صفای او کارت دی ټول واکسینونه ورته وکړل بیا راغلو ورېندار دی چارشه دا واکسینونه په هرې شفاخانې او کلینیک کې شته یوازې نستینې ترور سره نشته
وګوره چې د قندولک ته مشوششم ونه نیوه
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختمه او خیرات به وکړو ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو ښه خوندوره میله به وکړو
وی لالا جانه مې قربان شم زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بې لاسو پښې عمل لرم هیڅ یې راته خوشحالي ونه کړه
درنه جار شم ته چمبه ووهه او ریحان به درته خوښي کوي
دا خو لا وړکې دی لکه پلاستیکي نانڅکه
وا دې ورېدل چې وی ویلي زه پلاستیکي ګوډې نه یم ماما جانې درته خوشحالي کوم
اما دې جرسا په خدای رښتیا وایې څنګه وګورم به دې په کاشو چې ما ته ولي پلاستیکي نانڅکه وایې اما دې ستخشه ته پلاستیکي نانڅکه نه ته دا ما نه بغې اما دې درته ښه چمبه وایې
دادا اتریگا چی اما جانے تیوار کما صبر چی اچھتے کما مور جانے تراشا دا غسی ملالی جانے غیگا دی خلاسا کا اونیسا لاسونا دیم خلاس کا آفرین
اتریگا چی لاس میں تینا تاو کم چونو لگی لاس میں کلی تینا زولی
وی حاگا دی در تیو خندل
ہو پو خدا ایو دکتے ورته ګرانه یې ماتم ګران دی دا ما قنده ورېندارې ما چای کم
هو ولې نه ما چای کا
نه مورجانې مې ویل ماشوم ډېر ما مچې کوه ورسره خبرې وکړه او ناز ورکړه
خیر دی ترورجانه مې ډېر پام نیسي
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي هغې نه بغیر مچې نه کې چې مریضیږي
دا سخکاری چی ترور جانه تا می دیر گران دی
هو پرون زما دا ماشوم توب طول کلی را وخستل بیا اویل نا دا زاده دی خنه تا چی ریحان جان دا تا زاده واغوندی ارتا نوی جوڑم بی داغی ناوا سڑی گی
ترور نمی صدقه شما وقتی دی یخنه غم و مرتا و خوڑه
وی دا اولی جاده لکه چی جو بند میکه سپی وشو
اتمن وگی شوی دی شدو وقت دی او دریگه چی شده ورکم
چه موکی ده 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 واخلا شده ده ارتوار که
اما جانه رای که او راشم ورده جارشم وگی شوه راشه چی شدی درکم.
دیالگ زند بنه که نیم ساعت دی واده نم تیر شو.
حتما کم مشکل سر مخ شوه ده.
یو زنگور تا اوه هی چی چیر ترسی دل ده.
مولوی صاحب تا یو زنگور تا اوه ها
پسترگو تاسو تاگه کتونو که سوری لاندی که نی چی المر تیز ده. صبر چی زمی دا تلیفون رو اخلم داغه ده.
والا ریختیا وای گرمی دیره دا اوزت گه شوه میام.
داده او اخلا ماس ریو بوتلو بشتا وخلا.
شکر خدایا کور دی ودا
دارو دشا.
بلی سنگین خانه السلام علیکم چیر تل خیر را رسیده ای؟
علیکم سلام مولای صاحب لا رکیو نتو دقیو روست رسیگو
سمه دا مونگا انتظارو باسو
خم مولای صاحب چی ویل؟
لا رکی دی اوس برا رسیگی
زخشو خاطرم جمع شو ریختیا خوشحال کاکا دا بالختون زمونگ دا کور ندی؟
دا کتونم ستاسو دی کارم چشرو که دم دی کاریگرو لپارا راولم امید جان آشو خلا و چنارگل راولم
خیلی وکرن ماویل چه چنگا نظر که می اشنا لگیگی
تاسو دی خدای تعالی جوندی لری ملکی خوص آسان کار نده تاوانون و توفانون لری
اوی نام خدای دا خوصم لکه یو کور ده چه دوری جوری کری
دا دا ساکندنی وسایل دی اغام برمیسا لکه دا ملک خیرو دا کلی
او خدای دی سنگین او رئیس تای خیر ورد لوی کاری وکر کور ودا
آمین
نو بیا صبر چه ورد اشاره وکم چه موتر دی داده که ادروی زما پا خیال چه وسایلی دیر درانه دی
فکر کن طول وسایل پا یو موتر که را بار کرد داده پا خیر را ورسی دار دا خو دیر جوره چاوه این دیتی اماغا منطقه و دوگو اصلی رکت زان رسی لکه کوبایی دزگاغون ده ندار چه تو وقت پاس وچشی دانو هم داسی پاتی کیگی
سلام علیکم
علیکم
سلام
سلام
سلاماتو سی و بخی چه لک زان می وکر دی انجینرانو خپل کارونه درلودل دی اغل پارا لک زان شو
مهم خبره نده مقصد کار مختلر شی دام ده چاکین دل دی هاغام لوی او خه پا قانون برابر چه ده دولت اجازم لری
دا طول ده خوشحال خیل و کلی ده خلق و اخلاص ده خنو اول انجینر سیبان کتونو که کی نوا چای او دوڑای تیار دی دوڑای دیو خوری تم دوڑای او خورا بیا بسر خبری او کو
تاسو دوڑای نخوری
مونگ خپلو کورونو که خوڑا لی داست تاسو حق دای آشوکولا تیار اکلا او بیا چینارگل سر جرند تلارده
خانو سامده سلاماتو سی دیر پا تکلیف شوی زی پا خبرا تیارا وم تاسو تر آغی دی تازای معلوم کی
مولوی صاحب تا نقشه رو باسا چه چیر تا ده
رازی چه لار شو همال تا با نقشه و گرو بیایی چه دوڑه و خورلت دی فنی و مسلکی نفر پمرست زی بی پنکه کن در زی چه لار شو حقی ونی لند بودریگو همال تا با نقشه و گرو بیایی چه دوڑه و خورلت دی فنی و مسلکی نفر پمرست زی پنکه کن هاگویز مکم خب پیجنی او مگنه چو چو زل خب پوهیگی شاید کم منطقه چه مک پنکه کرده مناسبه نووسی
ریختیا بایی رازی چه لار شو داده سم شو خا کومه دادا تا پا نقشه که چیر دادا
دادا دلتا یه نخور کری دا
خا کوم زده ده میدانی کومه حسه دا
فکر کوم چه ها غزای ده
آغی نلک دیخوا
خا دا زده
تا صبر چه انجینر سپا کسه نظر ورکوی
هرچی چه ویلی منویه دوی مسلکی خلق دی دول عمر پام دی کارو که تیر شوی
اختیاوه تاو کل پا خده
وی تو گورا ما پختنه ما نکره چه شین چه چه یو کتور
ترور جانه فرق نکوی زی دوار اسکم
خا خوش نصیبه زی تور چه سر عادت یما شین چه سرمی دخلی مزه خرابی
خا شکر ده تور چه مدم کرده
خور جانه نیت نصف ده کنی دیر کم خلق بیگی چه زطور چیز کم
دارو موشا نسرین تروری پوهیگه چه ولی میرا گوختی ای؟
ناولا چه پویشو ما بزرگ خونه ما خانوات منی که ما خبر خدا چه گوخته دیما آغام فرزانه سر او
والا خب بیغم باشه خزا خوی
ملک صاحب سنگه چه بیغم باشه میکرده ها؟
نام خدای دیوی زیو خلق دکار پزیکی بیزتا کوی زوروی
بیا ښکاره کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایه خیر کې دا کارونه دې چې وویل ما کړی دی هېڅ مې یقین نه راځي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېرې وځورولم، اختار یې راکړه. مام کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم خو ومې نه کړه. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
ویلا توبه مې د خدایه، زه څه پوهه شومه چې دا فرزانګه که دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نور ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېږم چې داسې یو کار کوي هېڅکله به مې څه نه شکایت نه وکړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفي کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول څه ده ووایه، کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه خبره یې؟ تا هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوهې شوم؟ پیسه داره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کېږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاري وکړي.
دا دی اوس پوهه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت یې د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاورانو نور به د فرزانه جان پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مه کوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کېږي کنه. پاس د دې لارې پام ونیسه او چاته ضرر مه رسوه، که نه دا خبره به ډېره لویه شي.
ورکې راپور مې ورکې، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوي. خیر دی، خدای خیر سره دی، ځان په خدای سپارم.
بس بس موټی چارشا مژړه مشکې دم ژړلې، کدا سی کوي نو بیا ما پریشانه کوي. زویا کوم ځای دی خوګیږي؟ خدای مکه مریضې. بس بس اما یې کور چې نه درد لري او نه تبه، مقصد خپله مور زوروي.
زما کنده نه نوګک، زما شیرینه نه نوګک، دا ما کنده شبنم ورېنداره مې مه پازه بوه چې بیا درنه خفه کېږم. شبنم ورېنداره وګوره، په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا دی ښه شو چې زه یې زر زر کالي او پمپرونه تیار کړم. هله ورېندار دی جار شه، هماغه لوی دسکاول راکه چې اوس به د لالا راورسېږي.
چېرته ځی؟
اوی رښتیا تا ته مې ونه ویلې، خو ترور مې خبره ده. نن باید کلینیک ته لاړ شو، هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې. بل ځای ته یې نه بیایم، لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره کوم راسره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مه که مریض شوی.
ملاقات د زوا او تاریخ اومه ورځ ده، لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. موږ ته یې ویلي وو چې راشي، څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نه په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سخت خبرې دي.
زه هم دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوي دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جان مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوش یې کړی د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان را واخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بنی ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
د سکول څومره دروند دی؟
خیر دی، زه یې اخلم.
نه زه یې اخلم، ته ریحان جان واخله. اوس اسیم په موټر کې کینو د خیره.
لالا دې دی ویلي وو چې ورسېدم اران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مورجانې مونږ لاړلو، ور بند که. د خدای پامان
ترورې، د خدای پامان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وایي د خیره لاړ شئ.
درځه مخکې شه. وایي څومره وارخطا دی، ودرې دغه دی راغلو نو چیغې م ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بی ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو ته د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسین اول مه هیروئ. تر بلې ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ملک صاحب، که دی اجازه وی او دو خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو وړانګه یوه ډرامه خپرېږي. نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ کړې. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوروره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لگ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زده مردار مڼا خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خپرونه، خوږو اوریدونکو سلام. د تاندې څانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
شنیوالی نوی تربیستوي دا صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي، کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بې له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست، تر کلینیک مې ځان ورسو. تر 2 بجو ډاکتران رانغله، چون 2 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 2 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی، څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مام اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوف شوب لیدلی دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرس. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو وفتي یو نیم وفتي نه په وخت په تیر سوی تک تور وختي، مګر بیا هم خلک ورزي ور روان دي. او بل خبر دادا چې خلک له کورونو کې چی نه پخی، مگر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحی هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه، ټول پرونه ډک دي. مگر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي نو پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی هلته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل غرمای چې دغه په تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونه پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور ترنه ان تر پنځو پورې چشماري غاښونه خراب وي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرضونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دې نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دالکه چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي ور ولاته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته او پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید سی مرزونه باید پټ نکی او وای چې ورسته دغه سی حالات په تعقیب راضی دی واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی بل اخر دای په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي دازوان ورسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدي دغه سی امراض یو مثال ما ورک زونان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلی شي؟ دا ډول مطالعه پر محل کوم ټکو ته باید پام شي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبري واوري.
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی ریکارډ کې
د کرکټون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو په اصلي کې شی کتابونه چې دي پاره کې د اخیستلو او د پریښودلو څه شته.
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډیری په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډیر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي. خو دا ډیرو په باور دغه سي مطالعه ګټوره نه تمامېږي او لا مطالعه کوونکی مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کرکتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
ابدرابیم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پخېږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخ کوم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکو له نظره مطالعه کوم، همداسي په پټه سترګه په باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کیږي.
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نو شی ځنې غکړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه وړ ده.
د تنقیدی مطالعې یو ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستونکي هېر شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپل کتابونه کوم یو ځواکي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې پنهخه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل یې پغینه کوم، مهمه نقطې راو باسملته یا تشکوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې ځکه کتاب ولولم یو برخه ولولم لغی نه ټول مفهم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کیږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی تدای کیږي او د دې سبب کې اشتر ډیر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شات نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز دې په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي مخامې هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دې کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسمانی کتابونه نه، زمکانی کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخی یا بدن خوخی. که خوخت شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالته او نامسالته معلوم کی، رښتیاواله او دروغواله معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مگر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې ده چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګیږي، مگر په ما غزم کې هم کېده چې زه څه شی پیدا کوم چې زما د پاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، لس دقیقې، شل دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیروې دا وخت خو ستا تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کیدای شي چې باران وغوښتي،
نور چه سامانی که دلی نشی باران پا افغانستان که دونه دیر نواری زکه در تا دخپل تجربه نوویم تر دریس و زیاد کتابونه ما پا ترانسپورت که پا ولار رستی دی در کتاب نیاداشت خستل مهم دی زینشان با پا فکر کساتی زینشان با پا لکل بنا یاداشت دی کمتکی چه تا تا مهم خکاری او تا فکر که چه بیا بیا باید پا آقا بانده غور وکی آقا پا یاداشت که کله هتا دسم کې درې شي چې موبایل در سره دی او پانه د خوخه شول د پانه عکس واخله او بیا دوی مورې درې مورې وګوره او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي څنګه خپل مطالعه پراخه کړي نو یو ورکه کتاب څنګه په کور کې ولاره هغه نه استفاده وکړه خپل نلری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه د خاري کتابتون نه استفاده وکړه د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه ډېر ځله دسم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره په وخت کې کتاب خوښوي پینځه پک باندې ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
وی چه اوخ کو تو یولو تد پرن کودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرن کودم دا جمله پات شاو یلو تد پرن کودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم قدم خاورو خلولو تد پرن کودم قدم خاورو خلولو تد پرن کودم دا جمله پات شاو یلو تد پرن کودم تا